السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د غړې کې ز منور شاستا سو قربایم نیک پیرځونه می قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې درته په یو شمیر موضوعاتو تفصیل درکوه او په دویمه نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال ریډیوي مجله ورېدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکارا فرخند اسدی وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم شهباز شریف نن د گوادر د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی د اسلام آباد های کورټ نن د اطلاعاتو وزارت او د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ته د ټولنیز شبکې ایکس د بندیدو پاړه نوټس جاری کړی او امریکا د ایران سندرغاړي ته د کید سزا اورول غندلې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د مارچ په 15 د بلوچستان گوادر سیمې ته تللی او هلته د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی تیر اونۍ د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې بارانونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولې دي د وزیر اعظم په هیڅ د شهباز شریف لومړی سفر دی گوادر ته پر رسیدو د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټی او د بلوچستان اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق اچکزی او نور د اسمبلی غړو د پاکستان د نوي ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف استقبال وکړ گوادر ته د رسیدو څخه لمخه پاکستان د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداري ان ډي ام اي چیرمن لیفټنن جنرال انعام حیدر ملک په جاس کې وزیر اعظم ته د گوادر د نقصاناتو د مرستو پاړه تفصیل ورکو په ورستیو رښتونو کې په گوادر کې په لسکونه کورونو ته تاوانونه رسول شوې دي دا ډول اتیا کشتیانې ورانې شوې دي او 95% بندونه مات شوې دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په کور او ځمکه د پولیسو د مبینه چاپی پر ضد نن په کوټه کې کاربندیز دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې مشر عبدالقهار ودان د مارچ په سلورمه په کوټه کې مظاهره چانو ته په وینا کې ویل چې دوی به لنن څخه خپل د احتجاج لړۍ نور هم پراخوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو پلویانو د خپل مشر محمود خان پر کور او سمکه د مبینه چاپو پر ضد پرون هم د بلوچستان سند پنجاب او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې دي دا ورسره هغه ده چې د کوټي ډیپټي کمشنر ویلي چې د مارش پر درېما پولیسو د کوټي پر کواری سړک ته محمود خان اڅکزي لکور سره نږدې پر خالص مکه چاپو وهله او هلته یې د سمکه پر حفاظت ولاړ یو کس د سرکار په کار کې د مداخله په تور نیولې په بیان کې تور پورې شوې چې اڅکزي دوه نیم کانال سمکه غصب کړی ده بلخوا پښتونخوا ملي عوامي پارټي دغه تورونه رد کړی دي د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د پولیو پر یوې ډلې په ډزو کې یو پولیس سرتیری ژوبل شوی دی د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی رسنیو سره په شریکو معلوماتو کې ویلي چې دغه پیښه د تخت بای په پیرسدو کلی کې شوې چې پکې یو پولیس ژوبل شوی دی د بلال فیضی په وینا په پیښه کې د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی اوخته او ژوبل تنی د مردان ضلع روغتون ته رسولي تر اوسه چا دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د اسلام آباد های کورټ نن د مارچ په 15 د اطلاعاتو وزارت او د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ته د ټولنیز شبکې ایکس چې په خوانی نوم یې ټوئیټر دی د بندیز په اړه نوټس جاری کړی دی د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق نن د نهي پورس د ایکس پاڼې د بندیدو خلاف د درخواست اوریدنه وکړه ورته ویل شو چې په هغه هیواد کې دغه شبکه د فبرورۍ د 18 نیټې څخه بند ده او خلک ورته د وی پی ان لارې لاسرسي کوي ایکس پاڼه زیاتره د خبرونو او معلوماتو شریکولو لپاره استعمالیږي او په دا وروستیو کې په پاکستان کې په وار وار د مکمل یا جزوی بندیدو سره مخامخ ده او بل خبر دا چې امریکا د مارچ په سلورمه د ایران د ګرامی جایزه ګټون کې سندرغاړي ته د کېد سزا ورول غندلی شیربن حاجی پور په ایران کې په 2022 کال کې د محسامینی د مړینې وروسته برای سندره لیکلې او ویلې وه او په تیر 2023 کال کې پر دغه سندره ګرامی جایزه هم ګټلې ده نوموړي ته تیر اونۍ د سلورو کالو بند سزا ورول شوې ده هغه د امریکا خلاف د موسیقۍ په جوړولو هم مجبور کړی شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان میں جاوید میلر ویلی دغه سزا د ایران لخوا د بیان پر ازادۍ یو بل حمله خای. شپږویش کلن حاجی پور دغه سندره د ماسا امینی د مړینې وروسته لیکلې وه. دغه سندره د ایران د هغو پراخو مظاهرو ترانه جوړه شوه چې د ماسا امینی د مړینې وروسته پیل شوې وې. دا اوتر دې د ما د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې په کې درته فرخنده اسد د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس راځو د دې غړې ریپورتونو او نورو موضوعاتو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم شهباز شریف د گوادر دوره کړې ده. الته کې د سو ورځو بارانونو او بیا دغې د وجې نه د سیلابونو د وجې خلکو ته زیان رسیدلې ده. دا وخت د کوټې نه زمونږ خبريال ایوب ترین موږ سره د ټلیفون په لیکه ترین تاسو خبرونه کې هر کله وایو دغه د وزیر اعظم شهباز شریف ته دورې او بیا الته کې د گوادر د ورستي صورتحال په اړه راسه تفصیل شریکي.
ډېر مننه منور شاه صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف پروند حلف یا سوګند اخسته و. نن د لومړی دوره د گوادر و او الته د گوادر چکم د باران سه د سیلاب سه چکم اغیزمن خلګو دا غو سره ولیدل او بیا د چکم د انتظامی چارواکي دی خلته دا غو و غونډه وکړه او بیا د دا ویلې چودی به د گوادر د باران سه اغیزمن خلک چدی اغه به یوازې نه پرېږدي. پر دې محل د بلوچستان کې د وسنۍ بارانو سه چکم ځاني زیان سه ویو د حکومتي چارواکو نه چې پنځه کسان مړي دي داغه د کورنۍ لپاره شل زر روپۍ اعلان وکړي او بیا پر دې محل ته یو بریفینګ ورکول شو. نو په هغه کې د ته وویل شو چې په گوادر کې یو درس زر کورونه چې دي هغه د تراغیز لاندې راغلي دي، یو ډیر سوه بخښنه غواړم. او د ګوښنه په نور برخو کې هم شاوخوا 200 کورونه چې دي هغه تراغیز لاندې راغلي دي. پر دې محل بیا وزیر اعظم اعلان وکړي چې دوی به د هر کور چې زیات نړیدلې دی هغه د پاره به 1.5 لک روپۍ ورکي او چې لږ نړیدلې دی هغه د پاره به 3.5 لک روپۍ ورکي. د دې څخه لمخه چې کله دی و گوادر ته راتلی، نو د ان ډی ایم ای چیرمن چې دی هغه په جاز کې د ته بریفینګ ورکي د گوادر د نقصاناتو په اړه. د هم ویلې چې دوی به تر هغه په قرار نه کښینی چې تر څو د گوادر د خلکو یا د کوروس خې وبني استلی. او د دا ویلې
ډیرو بخې تاسو دغه خبره بیا جاری ساتلې شي. خو ما دا پوښتنه کوله چې تر پرونه خو موږ دا اوریدل چې په گوادر کې وسم ډیرو سیمو کې وبو ولاړې دي، په کورونو کې وبو ولاړې دي. د بلوچستان چې کوم نوې منتخب شوی وزیر اعلی او سرفراز بوکټي اغام ورغلی وو، دغه چارواکي خو ورزی دوی دغه ژمنې وعده مو کې خو دغه د سیلاب صورتحال څه دی، دغه د وبو صورتحال دی او خلک څه وایي؟
منور شاه صاحب، دغه باران چې دا د فروری په 28مه نیټه پیل شوی وو، د شاوخوا د 40 زیاتو غنټو وروسته بیا دا درېدلې وو. او اوس هم د گوادر په زیاتو برخو کې اوبه ولاړې دي، په کورو کې هم ولاړې دي، په بازارو کې هم ولاړې دي، په کوڅو کې هم ولاړې دي. او د دې سره سره د گوادر چې شاوخوا کلی دي هلته هم ډېر اوبه ولاړې دي. او خلک دا وایي چې د حکومت لخوا چې کوم انتظامات شوي دي هغه په ځینو حکومتي ودانیو کې د هغه خلک چې هغه به کورسی وي دي، هلته خو د رعایش یا د خوراک انتظام شته، لیکن ډېری داسې خلک دي چې د هغو پورې تر اوسه پورې مرستې نه دي رسېدلې. او ډېری خلک داسې دي چې هغه د خپلو خپلوانو و کورو ته تللي دي. خو د بریفینګ پر مهال چې کوم د گوادر ډپټي کمشنر دی اورنګزیب بادینی، هغه دا وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې لومړی د شاري برخې چې دي د هغه څخه وبو سې د کورو او د بازارو سره دغه ورسته بیا پر دویم پړاو کې بده وکولای شي چې وکلوالو سیمو ته ولاړ شي. آلته چې کوم وبو ولاړ دي په کورو کې، نو هغه به وباسي. دوی دا هم ویلې چې دوی سره چې کوم وسایل دي هغه ډېر لږ دي. او بل دا خبره وکړه چې په کال 2012 کې چې کوم سیلاب راغلی وو هغه وخت دغه اوبه زغر د وتلې وې. دغه وروسته بیا چې د گوادر ډیولپمنټ یا د ترقی کارونه سوي دي، نو په هغه کې د اوبو د استول لپاره څه انتظام نه دي سوي چې لامل دغه مشکل رامنځته سوي دي.
سمه ده، ډېره مننه. د کوټې زمونږ خبريال ایوب ترین ورا سره چې گوادر کې د سیلاب وروسته صورت حال د باران او د اوبو دغه امرا سره شریک اولته کې د وزیر اعظم شهباز شریف د دورې تفصیلات یې راکړل.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو. یو بل ریپورت ته د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون د سنی اتحاد کونسل درخواستونه مسترد کړل او دغه سیاسي ډلې ته په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو لور کولو انکار وکړ. کمیشن په خپل فیصله کې ویل دي چې سنی اتحاد کونسل انتخاباتو وړاندې دوی ته د ځانګړو څوکیو لپاره د کسانو لیست نو ورکړي. کمیشن زیاتوي چې ځانګړي څوکۍ به اوس په هغه ګوندونو تقسیمېږي چې لوړاندې دوی ته د کسانو لیست ورکړي وي. بلخوا سنی اتحاد کونسل او پاکستان تحریک انصاف ویلي چې د دې فیصلې خلاف به عدالتونو ته ځي. یاد دي وی چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف غړي د دې لپاره شامل شوي چې ځانګړې څوکۍ ترلاسه کړي. په دې حقله تفصیل د شانواز ترکزی رپورٹ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمن او صدارتي امیدوار محمود خان سکسي پر کور د پولیسو د مبینه چاپې په ضد نن په کوټه کې په بشپړ توګه کار بندیز دی. په ښار کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او پر سړکانو د موټرن چلن کم دی. د کار بندیز پر مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي.
ډیره بخنه غواړو د غچتاو ست مکمل رپورٹ یادو هغه په دغه ترتیب کې وران شوی دی. داده داغی رپورٹ بیا ورزو.
انتخاباتی کمیشن سنی اتحاد کونسل سیاسی ڈلی د قومی او د صوبائی اسمبلیو د ځانګړو څوکیو ورکول نه انکار کړي. کمیشن د دغه څوکیو په اړه د فروری په 28مه محفوظ کړي فیصله اوراولی. په دغه اسمبلیو کې د زنانو او لګکیو ځانګړي څوکۍ د عوامي رایې په واسطه منتخبه غړي کوي. په انتخاباتي کمیشن کې د فروری په 28مه ګڼ شمېر درخواستونو د اوریدو وروسته دوی فیصله محفوظ کړې وه او دغه درخواستونو کې غوښتل شوی چې ګنی سنی اتحاد کونسل ته به دغه ځانګړې څوکۍ ورکوي او یا نه. د مارچ په 4مه د کمیشن په دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف په مرکزي ایکس پاڼه دوی لیکلي کمیشن د عوامي مینډیټ یا اکثریت احترام نه دی کړی. د دوی ځانګړې څوکۍ نورو ګوندونو ته ورکول جمهوریت ته تاوان دی. هم د تحریک انصاف ګوند پلوي او په قومي سملې کې د سنی اتحاد کونسل غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل دوی دغه فیصله هیڅکله نه مني. سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي سملې دوه نوي، خیبر پختونخوا صوبایي سملې یو نوي، او د پنجاب صوبه کې یو سل اوه، او تر دغه علاوه سند صوبه کې هم ځینې غړي شامل شوي. د کمیشن په پاڼه د معلوماتو سره سم په کمیشن کې فروری په میاشت کې ځینې درخواستونه چې د محمد اقبال حیدر، احمد رضا او ځینې نورو په نومونو جمع شوي وو، دوی پکې غوښتلي وو چې سنی اتحاد کونسل سیاسي ډله نه ده او نه ګینې دا یو پارلماني ګوند دی، نو دوی ته دې هیڅ یو ځانګړې څوکۍ ورنه کړی شي. د کمیشن په پاڼه د سیاسي ډلو د جاري شوي لیست سره سم کونسل په 2009 کې رجسٹر سیاسي ډله ده. په لیست کې په یو سل او دریم نمبر خانه کې د دغه ډلې مشر صاحبزاده محمد حامد رضا دی او دفتری درک کې په فیصل آباد پنجاب کې درج دی. د یوې سیاسي او پارلماني ډلې پیژنګلو به د قانون د مخې څنګه وي؟ مشاد رډو هم دغه پوښتنه د پېښور های کورټ د وکیل علي عظیم افریدی نه کړې.
دا پولیٹیکل پارٹی رجسٹریشن چھ دے کنا دا کافی ہے ورلا چھ وہ پارٹی رجسٹرڈ ہی بس آگا پارٹیسپیشن کو لیش سمر چھ دی کمپلیکیٹ گئی دا دینا وہ نور ایشوز جوڑی گی نور ایشوز جوڑی گی زکا چھ دا آگے چھ اصل لیٹر اور سپیرٹ کے چھ کم مقصد دا پارا آگا پروویشن جوڑ دے چھ آگا سوک دے خوارا کا گی سو کیا خوارا کا گی نو بیا بے نتیجہ ہم دا گئی.
د کمیشن په پاڼه د هغه سیاسي ډلو چې ورته نخې هم ورکړې شوې سنی اتحاد کونسل پکې په څلور شپېتم نمبر کې لیکل شوې. انتخابي نخې اس ده او د نخې یا سیمبل کوډ یو سل او و دیر شم ده. 13 ورځې پاکستان وزیر اعظم څلور ورځې وړاندې د پنجاب او خیبر پختونخوا اعلی وزیرانو څوکۍ هم منتخبه شوې. نو آیا داسې چې ګنې د کونسل ځانګړې څوکۍ نشته نو دغه شان څوکۍ منتخبول قانوني دي؟ او آیا په پارلماني تاریخ کې وړاندې هم داسې شوې؟ مشاد رډو دغه پوښتنه په ځواب کې د پارلماني چارو خبريال شاهد امید وویل چې هاو داسې مثالونه شته چې بغیر د اسمبلی د ځینو غړو نه هم دغه څوکیو باندې انتخابات شوي وي.
مثلا او زمونږ د خیبر پختونخوا اسمبلی د کورم جوړیږي 37 باندې اوټ آف لکه 145 نو چې کورم پوره ای نو سوکشتا سوکنشتا د سره اس کار نشتا د اسمبلی کورم بکار کورم پورا د هاوس بچ دیگی چې کلا پرویز مشرف صدارتی الیکشن کېدل اکتوبر 2007 کې هغه ټیم کې جماعت اسلامی عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی نون لیگ دیو ټول استیفه ورکړیو او دیو چې کوم دی هاوس نه بارو او هغه ټیم خالی جی وی او دنا کافلی گو د پیپلز پارٹی شیر پاو اور سا انڈیپینڈنس اون چے دے اسمبلی کے ودی وٹو نا چولیو
کمیشن د دو وشتو پانو فیصلے لکھلی چالو رغڑے د سونی اتحاد کونسل تا د جانگرو چوکی عزت فیصلے لکھلی ولی یو غڑی دغه فیصلے سره اختلاف هم کړي فیصلے کې لیکلی شوی سونی اتحاد کونسل د انتخابات وړاند دي د جانگرو چوکی ولس نو ور کړي او د قانون د مخه جانگرو چوکی بهر هاغه غون تور کول شي چې هغه د انتخابات وړاند دي کمیشن ته ویلیو کمیشن دا هم ویلی دی چې د دوی د قانون د مخې دغه څوکۍ به په نورو هغه ګوندونو چې دوی ته د ځانګړو څوکیو لیستونه ورکړي تقسیمېږي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربېره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر او صدارتي امیدوار محمود خان اچکزي په کور د پولیس د مبینه چاپې پر ضد نن په کوټه کې په مکمله توګه هړتال دی. د بلوچستان تاجرانو اتحادیه او یو شمېر ملت پالو سیاسي ګوندونو هم د دې هړتال ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا د کوټې مرستیال کمشنر ویلي چې پولیسو د محمود خان په کور چاپه نه ده وهلي خو دغه له کور سره نږدې قبضه شوې سرکاري ځمکه یې خلاصه کړې. کمشنر تور پوری کوي چې دغه ځمکه اچکزي قبضه کړې وه خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه تور رات کړی دی. تفصیل له کوټې زمون خبريال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمن او صدارتي امیدوار محمود خان سکسي پر کور د پولیسو د مبینه چاپې په ضد نن په کوټه کې په بشپړ توګه کار بندیز دی. په ښار کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او پر سړکانو د موټرن چلن کم دی. د کار بندیز پر مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي خو څه ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې. د کار بندیز اعلان د مارچ په 14 نیټه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د شر محمود خان څخه پر کور د پولیسو د مبینه چاپې په ضد د سویل لارین او مظاهره پر مهال اوسو. د کوټ پر بچا خان چوک د مار په چلره منېټه و احتجاجي مظاهره ته د وینا پر وخت د پښتونخوا ملي او میګون صوبای صدر کار خان ودان وویل چې د یادې پیش په ضد به دوی د احتجاج لړۍ پراخه کړي. مبینہ پولیس چاپے پزد د بلوچستان د نورو برخ پڑول د پاکستان په غټ شارو کې هم د مارچ په څلره نیټه احتجاجي لاریونونه او مظاهره وسوې. په کوم کې چې نه یوازې د مارچ د درېمې نیټې د پیش غندنه وسوه بلکې غوښتنه یې کړې ده چې د یادې پیش دي عدالتي پلټنه وسی او په دې پیښه کې تورن کسان دي گرفتار شي. بل په لوته د انجمن تاجران بلوچستان په ګډون عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند او ازارا ډیموکراټیک ګوند ترڅنګ نېشنل ګوند هم د دې کار بندیز ملاتړ اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر ریم کاکړ وویل چې د دوی لپاره د پولیسو د عمل د منلو وړ نه دی.
نو موږ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان د دې پر پرې حمایت کو ځکه چې دا یو د پښتانه یو مشر سړی دی. د پښتانه کام د پر کور باندې داسې بې ځایه چاپی وهنګ بې عزتي رسوانګ نو دا چې دی د دې خلاف د نمر سره رابطه وکړه او لمر د دې حمایت کړی دی. در ته ان شاء الله تعالی ټول شهر باندې
دا ډول 13 ورځ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لخوا د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې وکیلانو احتجاج وکړي او د ججانو په مخ نه دی وړاندې شوی. په دې ترڅ کې د مشالی ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال صوبایي سکتر ولسیار بټیزی زیاته کړه
روزا د مشر محمود خان چې زی پر کور باندې چې کومه ماسره د فورسز په حواله سره موږ بالکل د دې په کلک غندنه کوو، موږ د دې په خلاف باندې او موږ د عدالتو سره بالکل دا امید ساتو چې موږ به انشاء الله خدای پوری دا بایکاټ جاری او ساری ساتو.
که څه هم تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا د ښاغلي څکزي پر کور د پولیسو د چاپې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د کوټ مرستیال کمشنر د مارچ په درېمه نیټه په جاري شوي یو بیان کې ویلي وو چې پولیسو د محمود خان څکزي پر کور چاپه نه ده وهلی. البته د هغه د کور سره جوخته قبضه شوې دوه نیم کیناله سرکاري مځکه یا پلاټ یې خلاص کړی دی، کوم چې د نوموړي په خبره محمود خان څکزي نږدې لس کاله له مخه قبضه کړی وو. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال دا تور په کلکه سره رد کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
بلخوا په مرکز کې د شاباش شریف په مشرۍ د وفاقي حکومت او په خیبر پختونخوا کې د علي امین ګنداپور په مشرۍ د تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو د حکومت جوړولو وروسته یو وار بیا د دواړو حکومتونو له یو بل سره په ټکر کې ښکاری. او تیر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د وزیر اعظم شاباش شریف د سوګند پورته کولو په دستور کې هم برخه واخیسته. د خیبر پختونخوا اسمبلی د حزب اختلاف غړي وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومتونو ترمن داسې د ټکر حالت روان وي، نو ورشته چې د خیبر پختونخوا په تبا د مرکز نه د خپل بخیاجاتو او نورو ترقیاتی فندونو په ترلاسه کولو کې مشکلات رامنځته شي. خو حکومتي غړي بیا وایي چې له مرکزه د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره به ټول قانوني او آئینی لارې چارې کاروي. په دې حق له پیښور نازمنګ خبريال غلام غوث تفصیل لکوي.
د نوې منتخب وزیر اعظم شاباش شریف د سوګن پروتوکول په دستور کې د سین، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو ګډون وکړو، خو د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور پکې شرکت ونه کړو. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غونډې وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور تور پوري کړو چې نوې وفاقي حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې جوړ شوی او په دې وجه د وزیر اعظم د هله برداري په دستور کې ګډون نه کوي.
اور برداری کے لیے میرے خیال میں جانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے اس بات کی کہ واقعی عوام کے مینڈیٹ سے بنا ہے یا آر او سے بنا ہے.
بلی خواته په پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د وزیر اعظم د سوګن پروتوکول په دستور کې د پښتونخوا د اعلی وزیر شرکت نه کولو باندې د اندیښنو څرګندونه کړې ده. هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې کله پښتونخوا موجوده حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوه صوبایي حکومتونو پرنګ د سیاست په وجه د مرکز سره د رقم خرابې اړیکې ولري، نو د مرکز او صوبې ترمنځ د مالی معاملاتو مسلې به سرنګ حل کیږي.
ګوره د سلې د هر شي یو فورم سی سی ای فورم دی چې په هغه فورم کې فیصلې کی هغه لیډ کوي پرائم منسٹر او تمام چیف منسٹرز د هغه ممبرز دي. زما ستا چیف منسٹر چې دی هغه پرائم منسٹر منی نه هغه فورم ته نه تتلی شي نه تتلی شم هغه کې صوبې چیف ایگزیکٹو الاو دی چې هغه تلی شي هغه هلته فائټ کوي په تقریرونو منی چې څه نه ملاویږي یا بڑکاولو منی ته څه نه ملاویږي ته به هغه فورم ته ځي هلته به خپل پریزنټیشن کوي هلته به خبره کوي. نو زما نه دی یقین چې دی لاړ شي نه د پی ڈی ایم گورنمنٹ کې محمود ته لیو د هغې نه مخکې پرویز خټک بم نه ته نو چې ته ځې نه هلته کینې نه هلته خبره نه کوي چې کوم ځای کې تقسیم کیږي نو تا ته به څه میلاو شي.
خو په آزاد حیثیت کامیاب شوی د اسمبلی غړی ظاهر شاه تورو مشاد ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د دوی حکومت به له مرکزه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره ټولې آئینی او قانوني لارې چارې کاروي او د صوبه د مالی مشکلاتو حل کولو حساب کوي.
مخکې حکومتونو کې مونږ خپل حق د پاره جنگ کړی او ان شاء الله اوس به بیا هم کو او غیب مونږ خپل حق خامخا راکې. ورکینګ ریلیشن شپ باندې بالکل مونږ یقین ساتو کو تاسو ته مونږ خو آئینی طور او قانونی طور باندې دی دا منډیټ چور ګورنمنت دی په مرکز کې مونږ اغي منونه اغي تسلیمونه
صوبه خو بچلول واړی کنه
بالکل. نو مونږ به اغي ګورنمنت سره او مرکزی حکومت سره به مونږ خپل ریلیشن شپ ساتو او د اغه ادارو سره به هم مونږ خپل تعلق خامخا ساتو کوشش وکړو خو د خپل حق جنگ هم نه پریدو.
تیره اونۍ نگران صوبایي حکومت په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې په روان مالی کال کې د پښتونخوا صوبې مرکز ته په جمع شویو 222 ارب روپو بقایجاتو کې ورته نگران وفاقي حکومت یوازې 28 ارب روپۍ ورکړي دي او د صوبې په خزانه کې یوازې 100 ارب روپۍ پاتې دي. په پیښور کې د خبریال او شینون کې رفت الله او رگزینه می د خیبر پښتونخوا د مالی مشکلاتو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف او په مرکز کې د واکمنو سیاسي ګوندونو ترمنځ د موجوده سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې هغه فکر نه کوي چې د خیبر پښتونخوا مالی ستونزې به حل شي.
نو دیزل چې دی بالکل زمونږ مطلب لکه دوه ډېرې غټې مسلې دي. زمونږ صوبې چې دی یو دا معاشي بحران دی، اقتصاد چې دی ډېره غټه مسله ده. زمونږ صوبه چې دی لکه تنخواه نشي ورکوي، دومره بد حال کې دی. زمونږ تقریبا 80% چې زمونږ کم پیسې دي هغه د این ایچ پی په مت کې دي، که اوبو دي او که د آیلنډ ګیس دي، دا ټول موږ ته مرکز نه راځي. تر اوسه خو یا پوره هغه فنکشن نه دی سټارټ شوی. خو چې څنګه زمونږ وزیر اعلی صاحب هغه بیانونه ورکو کنه، هغه نه دا ثابتېږي چې د شروع نه مطلب مرکز سره یو کنفرنټیشن ساتي.
د مارچ په سلورمه نیټه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مارچ د میاشتې لپاره د څه د پاسه 159 ارب روپو د بجټ منظوري هم ورکړه، چې په کې څه د پاسه 450 ارب روپۍ یوازې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پینشن دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او واورې ورېدو له وجې 13 ورځو کې 28 مړه او 13 ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ ګڼې ودانۍ ړنګې شوي، یو شمېر سړکونه بند شوي، بعضو سیمو کې خلک مرستو ته اړتیا لري او صوبایي حکومت وایي چې متاثره خلکو لپاره مرستې روانې دي. په دې هکله تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د مارچ 4 نیټې نه شروع شوي بارانونو او واورو کې 4 ورځو کې 28 مړه او 13 ژوبل شوي. د خیبر پښتونخوا قدرتي آفاتو کې مرسته ورکوونکې ادارې پی ډی ایم ای لخوا جاری کړې شوې شمېره کې دا هم ویل شوي چې یادو سیمو کې 13 کورونه په مکمله توګه تباه شوي، 109 کورونو ته زیان اوړېدلی، دغه رنګه یو شمېر سړکونه بند شوي. د سوات په مټه لری پرته سیمه چارتیکل کې د یو کور پرېوتو له وجې 9 تنان مړه او 2 تنان ژوبل شوي. امدادي کارونو کې برخه اغستونکي ډي ایس پي حبیب الله په خلکو غږ کړی چې د متاثره خلکو دې مرستې وکړی شي.
کم چې مړو مړو شو، کم چې ژوندي پاتې شوي، د هغو یو الله سره دی، نورس نشته. سرکار د طرفه چې شي هغه باغو ته ملاويږي. نو د چا چې سونه وس کېږي، کار خوراک په شکل کې دی، کاغذ د کمبل د ټینټ په شکل کې دی، کاغذ د جامع پیزار په شکل کې دی، هغه د خلکو تراور سي. نو ډیره مهرباني وي.
د سوات ضلع ډیپټي کمشنر ډاکټر قاسم خان مشال ریډیو ته د مارچ په 4 نیټه ویلي چې صوبایي حکومت د پالیسۍ مطابق په سمدستي توګه متاثر خلکو لپاره خوراکي شیان او سر پټولو سامان لیږلی.
پالیسي حکومت کې بالکل کلیئر ہے. ابھی آپ نے دیکھا
پالیسی د حکومت واضح ده. حکومت د مړو او متاثر خلکو لپاره د مرستې اعلان کړي. په دویم پړاو کې مونږ دوران ودانو لپاره هم مرستې کوو چې هغه کې پالیسی ده
کوم چې مکمل اورانی ودانی دي او کوم متاثر دي. طریقه هم دغه ده چې سروي اوشي او ریپورت راشي، د هغې مطابق مرستې کوو. دې نه وړاندې هم داسې حالات راغلي وو تر هغه کې وران شوي ودانو ته موږ پیسې ورکړي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور لخوا د مارچ په دویمه نیټه جاری کړی شوي امر کې د ټولو صوبې انتظامیې ته ویلی شوي چې پیښو کې مړو ته د 10 لکه روپۍ، زیات جوبل تنانو ته 15 لکه روپۍ او کورونو لویدلو مالکانو ته دې د قانون مطابق د سروې وروسته مرستې زر تر زر ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د مشال رادیو خبرونه اوري چې پکې د روانه غړې نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 9:00 شوي. په 13:30 کې چې تاسو ته په کوم موضوعاتو باندې خبرونه او ریپورتونه موږ وړاندې کړل، دا غي ځنې مهمه برخه درته وار بیا وایو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د بلوچستان گورنر سیمه ته تللی او هلته یې د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې ده. په بلوچستان کې د 18 فروری څخه په پیل شوو سیلابي بارانونو کې 15 تنه وژل شوي او ګڼ نور جوبل شوي دي او د 3000 نه زیاتو کورونو ته تاوانونه رسیدلي دي. د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي چې په تیرو وختونو کې د گوادر په مختلفو سیمو کې اتیا کشتیانې هم خراب شوې دي. د اسلام آباد های کورټ نن د اطلاعات وزارت او د پاکستان د ټيلي کمیونیکیشن ادارې یا پی ټی ای ته د ټولنیز شبکې ایکس چې په خوانې نوم یې ټوئیټر دی د بندیز په اړه نوټس جاری کړی. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق نن د ایکس باندې د بندیدو خلاف د درخواست اوریدنه وکړه. ورته ویل شو چې په هغه هیواد کې دغه شبکې د فروری د 12 نیټې څخه بند ده او خلک ورته د وی پی ان لارې لاسرسي کوي. او امریکا د مارچ په 14 د ایران ګریمی جایزه ګټونکو سندرغاړي ته د قید سزا او رول غندلی. شروین حاجی پور په ایران کې په 2020 کال کې د مهسا امینی د مړینې وروسته برای سندر لیکلی و ویلی وو او ویلی وا او په 2023 کال کې په دغه سندره ګریمی جایزه هم ګټلې ده. نوموړي ته د 13 پر مهال د 14 کالو د قید سزا اورول شوې ده. دغه ځنې مهم خبرونه وو او اوس درته هفتوار خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو چې تاسو لپاره هر وخت زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. داونه د افغانستان یو پیژندل شوی ځوانه شاعره زمزمہ غزل لمک سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره ل افغانستان هم د شیبه وصل دي. زمزمہ جانې تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ستړي مش
عامر سپ تاسو ته د مشال ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو د خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام زمزمہ جانې، تاسې که د ځان په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
خاطر خواله نه زمانم زمزمہ غزل تخلص کوم. از میدان ورته ولایت اوسیدم که چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوم او د تی 15 محصل یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعر کوم.
صحیح. نو تاسې د طب پوهنځي محصل یاستئ خو د ادبیاتو سره هم شوق لرئ. نو زما شوق چې و زه ژورنالیزم سره و نو زه طب ته لاړم. نو څنګه ستا ادبیاتو سره شوق و ته طب ته لاړلې؟
زما امیر صاحب دواړه رشتې خوښې وې. هم زما طب خوښ و هم مې ادبیات خوښ و. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم. ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خوشعر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم طب په انتخاب کوم د خپل ژوند لپاره. اتیب سره می مینه او زما کورنۍ هم تیب خوښو. نو بیا می تیب شروع کړو هم د زده کړې می کولې.
صحیح. نو ستاسو د شیر مرګرتیا سو کله نشو؟
مکتب مکتب تقریبا شیر کوم نقاط مهم او ضروری وي او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ هغه څه چې ضروری وي د یو شعر لپاره کله چې موږ په هغه خپل شعر کې راوړو ان شاء الله شعر پخیږي.
صحیح. یعنی ریاضت خو غواړي، په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي؟ یو شاعر یا یو شاعره باید سو کی یعنی مطالعہ ڈیرہ ہو کی مشاعرو تر لڑشی یا لڑشی یا سو کی ساسو پا خیال باندی کم لاری دی چی پاغو با لارو باندی مزل ہو کی چی بیاد دی شیر چیوی پوخشی
کارا دا میر سیب کلا چی یو انسان شیر شروع کی یا غواری چی شیر ولی کی انو لمرائی باید مطالعہ ہو کی بشیر باندی زان ہو پوہوی یا ککی کی غنڈو کی اشتراک ہو کی خو خو شاعران و زام شورا واخلی نو دشیر پاڑا دیر زیاد ضروری مطالعہ کول دی بشیر باندی زان پوہوال دی لشاعران و سرا خو دی خزو لپار خودا زمینہ ندا مسائد چیغوی لشاعران و سرا کینی پر شیر وغگی دی او که لازم وی یا ممکن وی دا کړنه ډیره ښه ده. مشورې اخیستل، مطالعه کول دا د شعر لپاره ډیر اړین دي او شعر په خولای شي.
صحیح. او دویمه پوښتنه هم دې سره تړم چې څه فکر کوي شعر زده کیږي کنه؟ دا یو خدایي استعداد ته بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه به شعر لیکي.
ډیر ښه. دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی شي. امیر صاحب ځینې دي زدهکړه کوي، زدهکړه کوي، مطالعه کوي، نو چې دي ته ریاضت ویل کېږي، مشورې اخلي، علاقه لري له شعر سره، نو بیا شعر لیکي. او ځینې دي چې خدای په خدایي استعداد ورکړی ده، نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي، مشورې به هم کړې وي، په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي. او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي، چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي. او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا ریاضت له مخې هڅه کوي، کوښښ کوي، خو تر زما په نظر باندې تر ډېره بریده باندې شعر استعداد دی، ځکه ما داسې جینکۍ لیدلې دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي دي، صرف لیکو لوست کولی شي. دومره ښایسته شاعري کوي، دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیران شم. او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړي وي، ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې، خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي، ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده، موږ یې نه شو لیکلی. بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي، دا په بله برخه کې کار کوي.
صحیح. او کراشو شیر ته په ټولنه کې مونږ مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وي، دا د خزو کار نه دی کنه؟ مثلا دا وي د سړو کار دی، دا د خزو کار دی، دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وي او په ټولنه کې هم وي. شیر په میدان کې تاسو څنګه ګڼئ؟ ښځې او سړی یو شان شیر لیکلی شي که څنګه؟ مثلا ما ته ډېره جالبه ده چې مونږ ته تل مور سندرې وایي، الله راته مور وایي، پلار راته کلم سندره ما ته نشي یاد، ما ته نه ده ویلې، کېدای شي بل چا ته ویلي یا به نه ویلي، خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي، د مور خبرې هم په زړه ټکور لګېږي، او سړي ته پوړوکوالی کې چې کومې سندرې ویلي، حتی چې د یو څوک چې ځوانې مرګ هم شي مورې سانده وایي که نه؟ نو په افغانستان کې دغه استعداد د ښځینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی؟ او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینهو شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ؟ یو شان روان دی که داسې لاندې باندې په کې تاسو وینئ څه؟
امیر صاحب، تاسو به ولسي ادبیات لیدلي وي، تاسو به لنډۍ لیدلي وي، سرود لیدلي وي، تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلي وي، خو په هغو ځینو وړو کې چې میرمنې ټولې کې او دوی په تاریخ سره سندرې وایي، هغه سرو کې نو دا ټول هغه میرمنو ویلی دي دا ټول د جنکو یا میرمنو لوري ویل شوی دي چې ډیر وخت یا ډیر اوکتوبر یا ډیر تاریخي دي دا لنډۍ ولسی ادبیات سره کې نو دا ډیره دي میرمنو لخوا ویل شوی دي چې میرمنو خپل تار په لنډۍ کې ډیر وخت راخیستی دا چې ډیر قوي او عالی او بهترین لنډۍ لیکلې دي چې همدارنګه میرمنو شاعري هم کړې ده ډیره پخا شاعري کړې ده لکه نام نازو انا یادولی شو همدارنګه په اوسنۍ شاعري کې ډېرې زیاتې شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلي دي نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي نه شعر یوازې د نارینه لپاره ده نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده میرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي او موږ د دې موږ خپل سترګو باندې لیدلی دي موږ د شاهدانو چې میرمنو ډېره ښه شاعري کړې ده شاعري کړې ده د دوی له خولو نه ډېر عالي الفاظ اوتلي دي
سي تاسو نه مننه زمزمه غزل او استاد سره به زموږ خبرې روانې وي خو تاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کو نو سمو انتخاب کړی ساو راوي زموږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې
امیر صاحب څه تاسو ته یو غزل وایم
وا به روخوان به کی تاسو غزل به اوریدونکو هم ووري
غزل تاسو ته چې هلی می خاورې شوې مړله انتخاب وکړم هلی می خاورې شوې مړله انتخاب وکړم وخت تاسو به نه کړی وکړي خراب وکړم
اها
زما ته ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي زما د ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي بلونګینه به قلمه به کتاب وکړم
اها
چهره یو ملامتی به په ځان منله تاسې کلی راته وکړي به جواب یې کړم او هغه چې ډیر پسې د سترګو لکونجونو ګوري هغه چې ډیر پسې د سترګو لکونجونو ګوري هغه شی به یې کړم خوده کلا عذاب یې کړم او د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یې موس د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یې مو اوس چې د ځوانۍ جام ته یې راوستم شراب یې کړم او زما د ذات د ورکېدو ملنډې بیا شروع دي بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم تمه د خوښ شوی مو
ډېره زیاته مننه ډېر ښکلی غزل دی ستاسو په دې غزل کې د اوس مهالو پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي د نجونو هغه درد په کې لورای ښکاري د هغوی هغه شکایتونه ګیلې معنی نو داسې شعر چې کله لیکي په خپل به هم حتمن تاسو خپه کوي نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاويږي یا په اصطلاح درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس
بالکل امیر صاحب ولې نه کله چې موږ خفه کیږو یو احساس له موږ سره ملګری کیږي کنه د ټولنې د محدودیتونو د حالاتو بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري ډېر زیات ورسره کمیږي او انسان ډېر ورسره راحته کیږي
صحیح درته ویل شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی هر طرف ته تیار ده که اوس په دغه حالت کې مې اوس رڼا شته ده
که رښتیا وایم امیر صاحب تاسو غونډې منه دي نیول شوي چې امیر منی ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې وایي مشورې سره واخلي دا غونډې بیخي درول شوي دي نه کیږي بیخي خو بیا هم دوی کولی شي چې ځان ته کوم احساس چې لري یو څوک شاعري کوي هڅه وکړي چې وایي دا مبارزه په کار ده باید وایي کړي خو دغه غونډې یو نجونې یو بل سره لیدل په شعر خبرې کول دا له نږدې نه بیخي کم شي دي زه چې په پلان زما نه کابل کې اوسېږم چې دلته بایات غونډه کېدله جنکو یې کېناستله
صحیح مخامخ غونډه کمې شوې
ده بس ترې نه خبره یم او موږ یو انلاین ادبي په هیله
لرو دغه پښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکی غونډه کمې شوې دي نو انلاین یا پر لیکه مشاعره یا غونډه سمره ممکن دي په افغانستان کې دانه نه یا د افغانستان نه بهر
دا په دې باندې تر اوسه ممانعت نشته دی ځکه چې موږ یو ادبي په هیله لرو تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلات سره موږ نه یو مخ سوي کولای شو په ډیر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو، په شعرونو باندې خبرې وکړو، کره کتنې وکړو، شعرونه وړاندې کړو. نو دا آنلاین ډیر ښه مؤثر تمامېدلی شي. آنلاین موږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېری شاعران لیکوالان برخه اخلي، خبرې کوي.
دغه بهیر چې و میرمن بهیر
خپل یو بل سره تبادله کوي.
دا میرمن ادبي بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډه به درلودلې، اوس په آنلاین باندې خپل خبرونه لري یا غونډه لري، تاسو په دواړو کې ګډون کړی اتمان؟
په فزیکی ډول نه یم مطلب ګډون نه دی کړی، یو خو په خپل درسونو مصروف وم او بل د څه خاص ډول د کورنۍ له خوا اجازه یې راکول کېده یا نه راکول کېده، خو ما نه دي وخت چې زبرځه د دې کې څکه چې په خپل درسونو مصروف وم او د دې خبرې جوړات هم را سره کومونه نشو کولای. نو زه نه یم مطلب ادبي په هیڅ د مرمن ادبي په هیڅ نه یم مطلب او آنلاین ډول مشترک کړی دی.
نو دغه آنلاین مشاعری یا ادبي بهیرونه څومره ګټور غنی تاسو، خاص کر د مرمنو د پاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال وي، خو
ډیر زیات ګټور او مؤثر تمامېږي. بالکل دا نور ډیر زیات ګټه لري او ډیر ښه تمامېدل شي، ځکه چې په دې کې کره کتنه کیږي، په شعر باندې، په کیسه باندې کره کتنه کیږي، نظریات یو بل سره تبادله کیږي، هغه څه چې موږ نه ویو لري له نورو نه اورو. په دې بهیر کې ښې لیکوالانو د تجربه کاري میرمنې پکې شتون لري چې کتابونه یې چاپ شوي دي، نو دوی خیو پوی کی جنی پر نصر جنی پشیر ډیر څه ورته زده کیږي. امیر صاحب
صحیح ډیر مننه درنو او ردون کو تاسو مشال رډیوی مجلې ته غوږیسته. داونه را سره ل کابل شاعر زمزمہ غزل ملمنه ده، د افغانستان ته میدان وردګو سیمې سره تعلق لري، اوسېږي په کابل کې، په طب کې زده کړې کړې دي او موږ سره ل واتس اپ پلار ملګری شوی ده. نو د خبرونه په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کو، که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره.
بالکل ولی نه، ما سره شعر نشته دی امیر صاحب، سبا یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني، خوند به وکړي.
وکړي چې خوښ مو شي.
ارشاد.
غزل داسې دی چې وای: نه ته خوب مانیشته نه ورزی چاته خوبونه، نه د خوب مانیش څنګه ورزی چاته خوبونه، دلته خو خپل عادت اوړي موسمونه، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژنې خلک، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژنې خلک، سترګې زما اوس هم دي نالو وست کتابونه. او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک ته چا لپاره واخلي قدمونه. او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې ادا ده، څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه. او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، نه چا مینه راکړه نه وعدې نه قسمونه. او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، څوک د لاسا کړي څوک واوري پر یادونه. او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. همدومره وایم.
ډیر مننه، ډیر ښکلی غزل دی او د یوې پښتنې دردونه، ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي. څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول؟ محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې.
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا هڅه نه څه ستونزمن و، اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم. ډېری کورنۍ روشن فکر شوي دي خپلو لونو ته، چې هغوی نثر ولیکي، هغوی شعر ولیکي، کوم احساسات چې دوی لري په کې راوړي. نو اوس زمینه زیاته مساعده.
صحیح. د مرا ته وایي چې شعر تاسو
له خپل احساسات په خپل شعر کې راوړي.
اها صحیح. دا مرا ته وایي چې کله چې تاسو شعر لیکئ، مثلا د څه د پاره لیکئ، هدف مو ته څه وي، څه درکوي تاسو ته، یو سکون درکوي، یو پیغام رسول غواړئ ټولنې ته، د زړه درد کمول غواړئ، لکه مخه مو څه وي، ولې شعر؟
بالکل امیر سپ کلچ مخ پلش خاص دیر کلچ ما شیر ته مخ کول کلچ ما شیر نک شیر ته مخ کول نو ما سره یو فکر مخ فکر وو نو کوم حالات چې مخ تجربه کړل په ماشوم توپ کې په ځوانه کې هفته ست معلومه ده چې زموږ پر وطن ډیر بد حالات راغلي وو نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته او ځینې خپل شخصي ستونزو ته ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم خفه کېدلم به ما سره په دا سوچ و دا فکر ستونزو ته خفه کېدل دا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسومه یا به مې د کومو جینکو یا مېرمنو حالات چې وکتل پر هغوی محدودیتونه یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خاوندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسومه سره یو دا احساس وو او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني زه دنیا ته خدای پاک رالېږلی یم نو داسې بیا بېرته ولاړه نه شم
فکر کوي چې ستاسو د شعر انتظار کیږي مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شعر خپروي ځینې خلک به در سره ستاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شعر انتظار کوو او دغه وخت کې څه فکر کوي یو خوشحالي احساسوي چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلي دي
بالکل امیر صاحب زما بس ډیری مینهوالې چې مکۍ مینهوال شته دي چې زه چې کله شعر خپروم یم په دې وختونو کې خو دې هېڅ هم پوښتنه کوي او کله مې چې لیکلی وي نو ډېر زیاته مې تشویقوي زما ډیری زما یوه ملګرې همکاره مې ده نو هغه ماته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ده یو چا ته نوم کړی ده وایي تر څو چې هغه وانهورم زه نه ویده کېږم نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال
صحیح کله چې داسې فکر کوي چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي نو دغه فکر کوي چې کله یو شعر لیکي یا مسولیت بیا زیات احساسوي چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي خو دومره خلک یې اوري هغوی ورته انتظار کوي د هغوی ارمانونه انځورول دا مسولیت ته شاعر زیاتوي که نه یا د شاعرې
بالکل د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپل مې لیدلې وي زما د سترګو حال وي زه تل په شعر کې راخلم داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کې راخلم زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کې راخلم او لیکلم کله مې چې لیکلي ده ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وي ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي او لطف کوي زموږ اوریدونکي به خوشحاله شي
غزل په قلم درته وایم هغه داسې دی چې بې مطلې غزل دی وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې دا دنیا دې بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه او څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه ورانه دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیت شه نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیت شه خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو تا اوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه او تا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې تا کړې هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را ټیټ شه خپل عاشقې دې مسخره کړه که دې نه کړه
ډېر ښکلی غزل دی ډېر خوندور غزل دی او مطلب نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقطع پورې نو ستاسو د نوم پورې را یاد شو نوم خو د تخلص خو د زمزمه دی خو کله د زمزمه هم کړې ده که نه
نامر صاحب اولې نه کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي یا اشپزخانه کې مصروفوي د دیګ پکولو یا لوښي مینځي یا اچارو کوي ځان سره یو زمزمه حتمان کوي
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي
بالکل کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ سوی بیا زمزمه کوم یا چا د سندرې په ډول ویلی
صحیح مونږ ته یې اوس ویلی شي په زمزمه کې
نه امیر چې اوس خو نه کېږي، هغه ته خو یوازې یم نو که ښه شي ښه نه شي خو ځان ته یم کولای سم.
صحیح، ډېره زیاته مننه. ما شوخي وکړه، ما یو ځل دغه سره مرکه کوله استاد، ما اوس یاداشت نموز، هغه رحیم غمزده سره الله پاک دې وبخښي، نو هغه ته مې ویلي چې استاد زیاتره د خپل شعرونه ویلي دي کنه، نو دا ولې وایي نور هنرمندانو زما شعرونه نه ویل، نو ما خپله بس هنرمندي ورته شروع کړله، نو دا ښه ده چې خپل شعر هم زمزمه کوي. نو دا راته وایه چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه؟
نه مرسب، ته پوښتنې سره زیاته مخکېږم. هر څوک پوښتې پاره مرکه کې چې کتاب دې چاپ شوی که نه ده، نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی، او تصمیم نه ورته لرم، ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو، نو بیا به هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم. داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمانه یم یا له نقد نیوکو سره مخ شم.
سمره شاعری د کړی دا کتاب خو به برابرېږي، خو تاسو اوس خپل دغه نه کار اخلي خو سانسورې نه؟
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب کې سل شعره اتیا شعره داسې زیاتلی شي، او خو دا ټول زما په نظر هغه شعرونه مې سره دل کړي دي چې هغه زما په نظر ښه ښه شعرونه دي، هغه خراب ما په کې نه دي ساتلي.
کله چې د کتاب چاپو نوم دې ورته اوس نه غوره کړی که نه دغه وخت کې هغه وخت هغه مسلات؟
یوازې تسمی ځان سره فکر کوم که خاص کتاب چاپوم بیا به څه نوم پرې کېږدم، ډېر فکر مې وکړ چې خاص نوم مخې ته رانغلو، نو د یو دا نوم چې څه نا څه زما لپاره بد نه وم، زه به ستا زمزمه پرې کېږدم.
صحیح،
نو خو بیا هم دا خو ته د شعر لپاره مې تر اوسه نه دی انتخاب کړی، خو تر اوسه مې په دې اړه داسې خاص نوم ته فکر نه دی کړی، فکر مې کړی خو چې خاص نوم مې مخې ته رانغلو، یعنې ذهن ته مې رانغلو چې زه یې په کتاب کېږدم.
صحیح، دا هغې ورځې په هیله چې یو نه ستاسو ډېر کتابونه چاپ شي، او له خیره بیا به تاسو سره خبرې کوو ستاسو په چاپو اثارو باندې. نو تاسې اوس هم ډېره ښکلې شاعري کوئ، په مشاعرو کې برخه اخلئ، په خزینه بهیرونو کې همدارنګه د نارینه وو په بهیرونو کې تاسې خپله شاعري اوروئ، خلک یې خوښي، او په تلو تلو کې دا راته وایي چې د ښځو مشاعرې خوندورې وي که د سړو؟
او ډېره مننه امیر صاحب، انشاءالله او زما دا به زما په ژوند کې یو وخت چې زما کتاب چاپ شي او ټولنې ته یې وړاندې کړم.
مننه. ما په تلو تلو کې پوښتنه وکړم، ویل تاسې د میرمن ادبي بهیر په مشاعرو کې هم ګډون کړی او د نارینه وو آنلاین په مشاعره کې هم تاسې راغلي واست، نو د ښځو مشاعرې خوندورې وي که د سړو؟ هغه
ډېر ښه امیر صاحب، ما هم د نارینه وو په مشاعرو کې ګډون کړی دی، په آنلاین مشاعرو کې هم د میرمنو، نو دواړه خدای شته ډېرې خوندورې مشاعرې دي، ډېرې عالي مشاعرې دي زما لپاره، د دواړو مشاعرې ډېرې په زړه پورې دي. همدارنګه زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې د نارینه وو په مشاعرو کې مې ګډون کړی، هغه شخصیتونه چې یو وخت به ما د دوی نومونه سرچ کول، دوی به مې پلټل او ما پرې شعرونه لوستل، دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدله او خپل شعر مې وړاندې که زما شاعري دوی واورېدله، نو زما لپاره دا دواړه مشاعرې ډېرې جالبې او عالي.
نو بریالی اوسی، کامیاب اوسی، هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې، او لا نور وزلیږي. ډیره مننه چې موږ له دې وخت راک.
ډیره مننه امیر صاحب، د تاسو او اوریدونکو زما له خبرو نه خسته شوی نه اوسې، خسته نه سي، دا چې زموږ د خپل خبرونې لپاره وړو بللم، زما لپاره د ویاړ ځای دی، ډیره زیاته مننه کوم امیر صاحب.
تاسو نه مننه. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو غوږ نیولې، تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. بل اونۍ به د نوي میلما یا نوي میلمنۍ سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر خیال ساتئ، د خدای په امان.
Thank you.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.